یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
تاسی ده ازادی راژیو آوری ده غرمی دولست بجی ده ازادی راژیو ده تی ساعت خبرونه تروی بجی ده خبری خبرونه ده پا دی خبرونه که خبرونه و رپورتونه خبرو ده ازادی راژیو پا دی خبرونه که بواوری چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته ځي او په د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به خلکو ته د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا کوي. نور رپورټونه وروسته راځي. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیول سوي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل سوي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي. او د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیول سوي کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټي کوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. د امنیتي ادارو په وینا د داعش د خراسان څنګه د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیت لري، خو د بټي کوټ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې موجودیت او فعالیت تر نورو سیمو پراخ او زیات دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل سوي دي او تنور ټپیان دي. په وژل سوي کې یوه ښځه او څلور ماشومان ښودل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دي. د پروان د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې. د خوایي چې د پېښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل سوی دی څو معلومه سي چې دغه کسان د چا لخوا وژل سوي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15-15 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو وایي دا شمیره ورځ تر بلې ډیره سوې ده. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي.
بیش از 80% از اونا در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران که اینا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری و بیوزلی په افغانستان که په نشه د اخته کېدو اصلی لاملونه بلل سوی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه بیرته خپل وطن ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر پیلېږي. د دې وزارت ویان ناصرالدین دریځ تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حاجیان به نن چهارشنبه د طواف الوداع وروستي مراسم پر ځای کړي او ټاکل سوی د اختر له شپږمې ورځې څخه بیرته هیواد ته ستنېدل پیل سي. سږ کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې شاوخوا 10 سره افغانانو برخه اخیستې وه. د دوی په سلو کې 15 ښځې دي. سمجھ رہا لاسا دے رڈیو ری په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې دي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي. چارواکو د سېشنبې په ورځ د پرله پسې دویمې ورځې لپاره د هوایي ډګر ته چې د نړیوال د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کول د هغو ویرې سره په یو وخت کې دي چې شایي پیکینګ دغلته د مظاهرو د آرامولو لپاره چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي زموږ استخباراتو موږ خبر کړي یو چې د چین حکومت هانګ کانګ سره پولې ته ځواکونه استوي، ټول باید آرام او خوندي اوسي. د نړیوالو رسنیو تصویرونه د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د بلواګان او دراز کوونکو پولیسو ترمنځ د فزیکی شخړو صحنه شي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناتو یو اف اتلس جیټ الوتکه د نړیوال اوبو پر سر هغه الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډوله جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړی دی. د تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د سرګی شویګو الوتکه د روسیې د بالتیک سمندرګي د کالینینګراد څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندر د پاسه له دې پیښې سره مخ شوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل سوې، خو ویل سوي چې د پیښې پر مهال د روسیې د دفاع له وزیر شویګو سره په دې الوتکه کې د تاس خبري اژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته په ایمیل کې ویلي یو روسي الوتکه چې لږ تر لږه یو روسي جنگي جټې ملتیا کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک د سمندر د پاسه څارل سوې ده. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. اوریدونکو په خبرونه کې اول تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبري معلومات درکو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق ټینګار کوي چې دوی د سولې لپاره پر روانه پروسه باندې او د دې پروسې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدی. تاسو خبره چې خپله خیلی زیات پیغام په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې شوې.
په دې خبرونه کې به تاسو هم درس واوري چې په خوست کې یو شمېر ښځو د سولې په پلوي باندې لاریون کړی دی. دوی د سولې ټکرۍ تر نوم لاندې دغه مدني حرکت پیل کړی دی. په خبرونه کې به تاسو نن چې د اگست 14 نیټه ده د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده، په دې ارتباط په تاسو رپورټ واوري. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته ځي او په مظفر آباد کې به خلکو ته وینا وکړي. په دې خبرونه کې د اونیزو پروګرامونو څخه نن تاسو ته د زهرو کاروان خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق نن ویلي چې تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوي او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په خبرو کې هر ډول پرمختګ د افغانستان له حکومت سره شریک سوی دی. صدیقي ازادي راډیو ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې اخیر وار دوحې ته ولاړ سي د طالبانو سره د خپلو خبرو ټول جزئیات ورسره شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظه ورته وړاندې کړي دي. دوه ورځې وړاندې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. په دې ارتباط چې نور څه نوي معلومات زموږ لاسته راغلي دي، دا به زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه واوري.
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان جمهور ریاست وای چې لدې وړاندې هر ډول پرمختګونه په خبرو کې سوي دي او له افغان حکومت سره شریک سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وای چې تر اوسه په قطر کې د امریکای او طالبان استازو ترمنځ د اتم پړاو د خبرو جزئیات یا د ممکنه توافق کله افغان حکومت سره نه ده شریک سوي ده. د صدیق تامه خي چې دغه خاکل افغان حکومت سره شریک سي او وی یادونه کړی چې لدې وړاندې منظم ډول ټول پرمختګونه له حکومت سره شریک سوي دي.
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکای او طالبانو منځ، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدی. تاسو خبره چې خپله خیلی زیات پیغام په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې سوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک سوي هغه سمه سم خبر نده، درست خبر نده.
دب دا سال که دا چه تیره دوشن با پا قطر که دا طالب استازو او امریکایی پلاوی ترمنز دا سول اتم پڑا مذاکرات پای تا ورسیدل او دوالو لوری لخبرو نرازیخ کاریدل، بلخوا پا کابل که پخوانی طالب چارواکی چلا دا مذاکرات لنکدین چاری وای چه کلا چه توافق و سلی نورس با دا بین الافغانی مخام خبرو دا پای لپار زمینه برابر سیا اوربان با هم کیگی پخوا دا سیا وزیوی چه ممکن دا طالبان پسا که اوربان وسی آغا چه دا چه افغان حکومتی آغا تا اونسی خود طالبان پا خوانه غرده چه پا وز پا کابل که میشته نظر محمد مطمئن ازادی راژیو تا اور پا دیاره
دشه نده چه پا جنو منطقو که با اوربان کیگی او پا جنو که با نکیگی او آغا بوم یوازی لامریکایانو سرکیگی منطقیم زکه نده چه امریکایان خو اکثرت پا بیسونو که دی او پا خارونو که دی چه حال تا آغا هم دی حکومت پا واکی دی نو که اوربند وسی که ونسی آغا نتیجه بینوی
فرشته جان تر ډیره داسې تمه وه چې په اتم پړاو خبرو کې به د افغان حکومت وبخښي د طالب چارواکو همدارنګه د امریکایي پلاوي ترمنځ توافق وروستی سي، خو بیا هم دغه خبرې نم پړاو ته بلاړي او تر اوسه معلومه نه ده چې د نم پړاو خبرې به کله او چیرته شروع کیږي.
مولانه رحمت الله افغان، د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دې اونۍ په پیل کې د یو شمېر رپورټونو په ځواب کې چې په دې ارتباط خپاره شوي وو ازادي راډیو ته وویل چې رپورټونه چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازو په دوحه کې د سولې موافقه نهایي کړې ده اصلا صحیح نه دي. صدیق صدیقي وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو استازي خبرې کوي او خلیلزاد مخکې تر دې چې دوحې ته ولاړ سي د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په دې چې بیا به د طالبانو له استازو سره څه وخت خبرې پیلوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دی واشنګټن ته ځي او په یعنی مخکې تر دې چې واشنګټن ته ولاړ سي د ویل چې په واشنګټن کې به دی بیا هم سلا او مشوره کوي چې په دې ارتباط څه وکړي. زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه پر ټویټر په یو پیغام کې د اختر په مناسبت لیکلي وو چې دا به د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. په دې ارتباط چې هر کوم نوی پرمختګ راځي تاسې له ازادي راډیو څخه رویدلی سئ. اوس به ورسو خوست ته. په خوست کې ښځو د سولې ټکرای په نوم یو مدني حرکت پیل کړی دی او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د دوی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاس واخلي، ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو زموږ په یتیمانو زموږ په د خلکو او زموږ په د خویندو باندې ورخ میږي. دا جنگ هیڅ معنا نه لري، وای وخت به تیر وي بیا په لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقالې ولوستې. د سهیلا نوري په نوم یوې فعالې په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده، نو زموږ خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زموږ ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوستوالی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو وویل
مونږ د سولې د اختریز ټیکري اساسي پیغام دا دی چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زموږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرن ریاست وای سکل د انګورو په حاصلاتو کې لاس سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرن مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل سکل به په اټکلي ډول په دغه ولایت کې نږدې 1,00,000 ټنه انګور ترلاسه شي.
موږ دغه ټول باغات راسره راجستر دي د ټالرو شش کال چې موږ تخمینه دي تاسو ته د ولسوالۍ د ترویج د مامورینو څخه فاصله څلته په 2 هکتار ولرو
خغلی الکووای د نورو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې دننه او بهر د انګورو د پلور لپاره ښه مارکیټ موجود دی. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي د 1,398 کال لپاره د 1,000 پراختیایي پروژو له جملې 80% د تطبیق په حال کې دي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال به د بېلابېلو لاملونو له امله ډېری پراختیایي پروژې نه پلي کېدې، خو سږ کال دا ستونزه حل ده.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه های ما در حال تدارکات بود و امیدوار هستیم که داخل از این ما تمام پروژه های ما در حال پروژه که در مرحله تدارکات است نام تطبیق شوند بخیر.
د ښاغلی هارونی په خبره د دغه پروژو ډیری د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې دي او پلان شته چې په راتلونکو کلونو کې به په نورو سکتورونو کې هم کار وشي.
فیروزه عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده او سبا د اگست 15 د هند د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د پاکستان صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوي ډیلی وروستي اقدامات غندلي دي او نن به د ورځې هلته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د وینا هم وکړي، مظفر آباد ته ځي. زما همکار نوریا سنوری دا مسله څارلې ده، یو تحلیلي معلومات یې پیرا غونډ کړي دي. خو مخکې تر هغې نوري صاحب پروګرام ته پخیر راغلې، مخکې به ورسو یاوري اسلام آباد ته خپل همکار احمد الله ته چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه چې هلته کوم تدابیر دي یا کوم مراسم دي لنډ معلومات ورکړي، بیا به ما ورته راځو خپل تحلیل.
البته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشن په اسلام آباد کې پیل شوی. د پاکستان ولسمشر په دې جشن کې ګډون کړی دی.
بس نو ورځو احمد لاتا،
څوارلسم اگست چې کوم د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، نو د دې حوالے سره نن چې کوم په پاکستان کې لکه دا ورځ په ملي جوش او جذبې سره چې کوم دی هغه ماندل کېږي. او دې نه علاوه حکومت دا فیصله کړی چې نننۍ ورځ چې کوم ده د کشمیریانو سره د یووالي لپاره هم مانځي، ځکه چې د اگست په 15 هند چې کوم هغه د آئین آرټیکل 300 د خاتمې وروسته کوم د هغه خصوصي حیثیت ختم کړی و، نو په دغې حوالې سره دا ورځ به کشمیریانو سره یووالي لپاره هم مانځي. بېلو کې دوی چې کوم دی دا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم ترخار دی مظفر آباد هلته به ځي، او هلته چې کومه قانون ساز اسمبلی ده نو هغې ته به وینا کوي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې وزیر اعظم په حکم باندې به نن د پینډۍ صدر نواخلا یو ریلی به را روانېږي چې کومه به د اسلام آباد ډي چوک پورې راځي، او ځای په ځای به ریلی ته چې کوم د تحریک انصاف کسان دي یا نور چې کوم مشران دي هغوی به ورته ویناګانې کوي، او دا ریلی به راځي تر ډي چوک. دا هم د کشمیریانو سره د یووالي لپاره چې کومه دا ریلی راایستلې شوې ده. د دې نه علاوه د 14 اگست په حوالې سره چې کوم مرکزي تقریب په اسلام آباد کې کوم دی هغه دا مهال هم روان دی. چوتا صدر ډاکټر عارف علوی چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم دی رغ دی هغه وخت یو اوسنه لږه شیبه وروسته هغه به دې ته وینا هم کوي.
له اسلام آباد سمشته همکار احمد الله معلوماتو چوبلاندې کړو. نوري صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ورستیو تحولاتو په اړه ځینې معلومات ورکړي دي، د دې خبرو جزئیات وړاندې کړئ لطفا.
بله فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند ورستی د هند حکومت ورستی اقدامات بیا وغندل او اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړل چې د دوی د کور واکې لپاره روانه مبارزه کې به یوازې پرې نږدي او ملاتړ ته به دوام ورکړي. عمران خان البته دا څرګندونې نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. په بیان کې عمران خان ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ موږ له دې عمله چې په اشغال شوي جموع او کشمیر کې د په وینا زموږ کشمیري ورونه رنځ ګالي غمجن یو. هغه کشمیر چې د په وینا د هند ظلمونو قرباني دی، دی وایي د کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 308 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې د جامو او کشمیر هغه خاص قانوني موقف چې د هند په قانون کې درلود له منځه ولاړ او دغه منطقه مستقیما د هند مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې سوه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ورځې په وروستیو کې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر مرکز مظفر آباد ته ولاړ سي او د دې سیمې هغه سیمه ییز پارلمان ته به د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وینا وکړي. نوري صاحب، په نړیوالو خبري اژانسونو کې په دې اړه څه ویل شوي چې عمران خان به څه وایي؟
د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت دغه وینا چې عمران خان به نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې البته د دې سیمې پارلمان ته وکړي زیات جزئیات روس نه دی پډاګه شوی، خو د رسنیو په وینا دای به د کشمیریانو د حقونو لپاره پر روانې مبارزې بیا تاکید وکړي او د هندي حکومت لخوا په سیمه کې پر بشري حقونو تیری به وغندي. عمران خان نن لکه څنګه چې مخکې مو ویل تاسو ویل د ورځې په ورستیو کې مظفر آباد ته ځي او د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د سیمې ته د هغه تک په خپل د دې ښکارندوی کوي چې هغه څه چې په جمو او کشمیر کې تیریږي پاکستان ورته به تفاوت نشي پاتې کېدای. البته اسلام آباد روس په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي. اسلام آباد لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې کورواکي ترې اخیستلې ده د نوې ډیلی له هند سره یې دوه اړخیز سوداګرۍ ځنډولې له هیواد سره یې ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او همې له اسلام آباد سره په اسلام آباد کې البته د نوې ډیلی سفیر له هیواد ایستلای دی.
نوري صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلی چې پاکستان به د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کوي. نور څه جزئیات پر دې مسله راغلي؟
پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل په دې ټینګار کوي چې د کشمیر موضوع باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولای دی په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات غندي نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او وایي د نوې ډیلی وروستۍ پریکړه په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره هواروي. البته لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه، د هند حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې یعنې د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هند اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوی وه. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې یعنې مخکې له دې چې دغه خپلواکي له دوی واخیستل شي، د هند حکومت په هندي کشمیر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او سیمه کې موبایل او ځمکني ټلیفوني شبکې بند دي او انټرنیټ هم پرې شوی تر اوسه پورې فعالیت نه لري. د اګست په 8 نیټه بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولست په وینا کې وویل چې دا اقدام په نوي ډیلی کې نوای ډیلی به نوي ډیلی ته د دې فرصت برابر کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس برای شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ملګرو ملتونو ته په استولې لیک ویلي چې په کشمیر کې د هند د حکومت وروستي اقدامات تیری کوونکي دي او هغه تیری کوونکي اکرنی بلل دي. البته فرشته جان، د اوریدونکو لپاره خیده هم مهمه وي چې لکه چې دغه د پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وضعیت راپورته شوی دی، پاکستانی چارواکو دغه لانجه د افغانستان د سولې مسلې سره هم تړلې ده او په یو ډول ویل چې ممکن د امریکا او د طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو هم د کشمیر لانجا غیز وکړي او په یو ډول غواړي چې د نړیوال ټولنې په هم د کشمیر لانجې تر کاش کوي
به له شک کله چې دوی امنیت شورا ته ولاړ سي اول ته بیرنې غونډه راغواړي نو د نړیوال ټولنې دخلت په دې کې سل په سولو کې دی اوریدونکو تاسو واره د نور سب په معلومات چې درته وړاندې کړل چې په کشمیر کې د جامو کشمیر سیمه چې اوس د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې ده په دغه سیمه کې د ټلیفونونو د کورونو باندې انټرنیټ باندې او د لاسي ګرځند ټلیفونونو پر فعالیت باندې زدینو ګرانه ده چې د هغه منتقله ما باندې چې هلته څه تیریږي معلومات ترلاسه سي خو نوري صاحب
البته یادونه ور بیا هم بولو چې کشمیر ډیر یو لانجمن موضوع ده د دوړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوې د هند او د پاکستان ترمنځ او دوی هم د همدغه کشمیر پر مسلې څرخېدې
او نوري صاحب خو هغه وخت به هند او پاکستان اتمی قدرتونه نو اوس دوړه اتمی قدرتونه دي په دغه مسله باندې کتاسي علاقه مندي لري د زموږ په پانی تورسي ازادي راډیو ټکی کام هلته دغه سي نور تحلیلي موضوعات همسته
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د افغان بیسیم د تساواتلس شمیرې باندې چې کوم د پیغامونو سیستم د یغه متاسفانه نن هم کار نه کوي زموږ همکاران خبر دي د دې سیستم د جوړولو لپاره کار کوي نو که تاسو پیغامونه راستوي او فکر کوئ چې موږ یې نه خبرو دا دقیقه نه ده کله چې دغه زموږ سیستم جوړ سو موږ به تاسو ته اعلان کړو
ستاسو ل پیغامونو
ازازه نازینایم پیام فریدم د ازادی ارادو تا دا چې د نظامی شهیدان او معلولینو لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه دی ته باید ورکړل شي د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعضو ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو چې هلته ورته نمره ورته شي هغه ته توجه شروع شوې ده بدبختانه چې په کونړ ولایت کې د چې محترم والی صاحب دغه خلکو لپاره یو شارک وعدم کړی ده او ځمکې مرتبه نښه کړي دي خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې نو زما د محترم والی صاحب نه او د ښاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي ستاسو ورور شهزاده نازینه د نظامي شهیدانو او معلولینو رئیس په کونړ ولایت کې
یاد راکی حبیبی هم به هلمند نه دلیل سره خدمت کنه دلیل سره کې د کوپک په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت کول کوي یعنی شو چې جوړی دی ما بغل ته مزه کې راته کړی دی نو هغه راته کړی دی د نو لوکور خلکو دان زکه راته کړی دی نو دا دلیل څه کدا غیله ده چې نو راواز او لوکور سره کوره چې نو دا مکتب چې کوم غلط نه کوي هغه دغه خلاص کړی ان شاء الله
محمد انوار محزون د پاریاب ولایت خبره کوم سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیالت جوړتي دامه ور کړی ده او دلته پټاونه طالبان کی ملکیان لري او حالت چاپو دامه پیدا کړی ده ملکیان پکښ لري او د خو دې څه د سوی پر د ملت و کی دا افغانستان خلک دي ولې دا چې ورسره و کی او بل دا غشتنه ده چې په باډه پړ یو د بل یو قربان سره و کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه یوري د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونو کې مو اوریدل چې په فراه کې روغتیاي چارواکي له دې سخت اندیشنه لري چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو باندې د اخته کسانو شمیر هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی په فراه کې د معتادینو د درملنې لپاره د یو ځانګړي کلینیک چارواکي نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمیر تر 15000 اوښته دی او د کشمیر لا د زیاتې دو په حال کې دی په فراه کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې هر کال په دغه مخدره موادو باندې ډیر خلک اخته کیږي ځکه اقتصادي فقر دی خلک بیکار دي د تعلیم اندازه به کم ده او دوی وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې امکانات هم محدود دي د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو د زهرو کاروان په پروګرام کې هر اونۍ د مخدره موادو پر ضررونو خبری کیږي. نو که تاسو غواړی چې پر دې مسله باندې ځان خبر کئ او یا پدې چې په مخدر موادو باندې د رشدو کسانو سره څنګه مرسته وسی چې دغه ستونزې څخه خلاصي، لطفا دغه پروګرام اوري. دا پروګرام په څو دقیقو کې درته خبرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلې دي. د سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان پکې شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شوی دی او له همدې کبله اعتراض کړی او مړی یې پر لارې شې دي. د پروان د امنیت قومندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو سره خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15 زرو هم اوښتی دی. دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. نوموړی وایي چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکه چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډوله جنگي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازد پولیسو سره نښتې کړې دي.
اوس په ورسوس مژم کار عبدالنافی همت ته چې د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي تر هغه مخکې زه اوس مام کار تیار روشن د یو بل ساعت لپاره ستاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو شو وخت غواړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واکې دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په لارو باندې اوښتي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 13 نیټه د کلات خار ته د ننوتو په دروازه کې له یو باروړونکي موټر څخه 250 کیلوګرامه خیخه ترلاسه کړی چې له هیواده بهر قاچاق کېده او په دې تورې موټر چلوونکی هم نیولی دی. له بغلان ولایت څخه بلخ ته د 22 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مونیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په ایبک خار کې 20 کیلوګرامه تریاک هغه مهال د تلاشی پر مهال ونیول شول چې له بغلان څخه د سمنګانو ولایت لاري بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشي موادو د قاچاق د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشي موادو قشخ کوونکي کوخخ کوي چې نشي مواد د بامیانو لاري د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي شي. یو شمیر قشخ کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه های مختلف
نشه مواد و قاچاق کوونکي هڅه کوي چې نشه مواد له بیلابیلو لارو څخه قاچاق کړي. چخای لدی لارو څخه یوی هم د بامیانو ولایت پی خزمک امنیتی ځواکونه ډیر فعال دي. بریاوی هم لري او د نشي موادو د کخ قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
ما مبارزه میکنیم.
د دې ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولې چې په پام کې ود افغانستان په شمال کې یو غونډي ولایت ته قاچاق شي. او دونه ورسته پی خداده چې پولیسو لزګونه کیلوګرامه نشي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاق پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوی او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمل کړی دي. د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو معتاد د نورو معتادینو درملنه کوي.
هر معتادی کې دیده اجمل سروري د داخله شفاخانه ما یې برش ولګو قرار داده.
هر معتاد چې پروختون کې اجمل سروري ګوري نو د ځان لپاره یو ژوندۍ مثال ګڼي.
د معتادینو د حج د فریضه ادا کولو په اړه له مولوي عطاوله فزانی سره مرکه لرو.
کچیر کورنۍ د توان ولري او وس ولري د کورنۍ خامخا باید د معتاد کس وهڅوي تشویق کړي چې حج ته بوزي.
د سید احمد په نوم معتاد وایي چې د نشور عملی اوس په سلو کې اتیا حفظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورو دي لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیګه ته کیږي دا یو نشه ای ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ښه اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لري کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
تاسې څه وایاست؟ مونږ هشت روان یو که احرام لري کو دم را باندې وړي.
اوس د خبرونې دومره مطلب ترازو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او له افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي. د نیمروز امنیه قمندان الاداد فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشي مواد چروي او بیا بهرنیو هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئین په جوړولو کې کازن اخیستل کیږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
په تیرو دوو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د نشئی موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته کاچا کېدل. د نیمروز ولایت امنیه قمندان الاداد فدایي ازادي راډیو ته وویل کاچاقونکي د هلمند او فراه ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشئی مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته کاچا کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې ناامن سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دشمن لاس کې دی هغه ساحې چې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو موږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای که نامن ځای په عملیات کوو په هغه ځایونه باندې. نیمروز کې هیڅ نه لري خو صرف دومره ده چې دغه قاچاق کېږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تاریاک او نور نشئی مواد د پاکستان او په سلو کې 15 د ایران له لارې قاچاق کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 15 میاشتو کې د بهرنیو هوایی ځواکونو په مرسته 1303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل شوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نشئی موادو کارپوه عباس فراسول نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ د هیوادونو ګډه مرسته ضروری بولي. د زیاتوي چې ځینې هیوادونه له نشئی موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشئی موادو جوړول او قاچاق ډیریږي.
باید یک اراده جهانی برای مبارزه با مواد مخدر
باشه. باید لنشه ای مواد و سره در مبارزه پا برخه که نریواله سیمهیزه او پا ملی کچه اراده موجوده وی. خوله بده مرغه چه دا محل لنشه ای مواد و سره مبارزه کمزوری او در سیمه هیوادونو پا کچه غختل اراده نشتن. دا محل در سیمه دیره هیوادونه در نشه ای مواد و لتولید او قاچق سره سیاسی چلند کوی.
د افغان دولت د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس باید له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشه یي موادو د جوړولو کارخانو زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشه یي موادو رسیدل را کم سي.
محمد ایاس تر نکوچ په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس له نشه یي موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داسی یو معتادی چی تا درملنی ورست اوس له ډاکټرانو سره د معتادینو په درملنه کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچرخي په زندان کې پنه شو اختاسو، خو کله چې له زندان څخه راخوش شو څو کاله ورسته یې هم هیروین وڅ کول چې اوس په جنگاله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړانې کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوختلاندی یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنگلک روختون کې لبستری شو او معتادینو سره خپلې ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کاله مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل چرخي زندان کې د محکمې لخوا د 15 کالو بند پریکړه واوریده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکل چې غمی سپک شي.
زمانه کې د قید سره ما په محکمې سي فیصله کړم در غیاب ما او پارچې ابلاغ ما کومات
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچې را کړه. زه د هغې شیبه اندېښنو او غم موتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سیګریټو کې هیروین څکول. ما ته راغی بی ویل ولې دومره خفه یې. ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 15 کالو بند باندې محکوم شوی یم. هغه بندي یو سیګریټ راکړ، یو دود می وڅکاوه. ډیر تریخ او بی خوند و. لومړی ځلی خوند را نه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برم
قاری اجمل د هیروینو یو دود موتاد کړ. د درې کاله په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او له دې لارې به یې په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. و کاله کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشی شوی او په جنگلک روغتون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یوه غوره بیلګه ده. سردار یو معتاد چې له قاری اجمل څخه د نشې پریښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته یې د قاری اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. دوه کاله مې نشه نه کوله. قاری صاحب ما ته ویلي وای چې کله یې معتاد انډیوال ولید نو تر 12 ثانیو وروسته ځینې ولاړ سه، خو ما د ده خبره ونه منله. هغه و چې بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د جنگلک روغتون معالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
هر معتاد کې دیده اجمل سروری را در داخل شفاخانه ما ایره برش ولگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزن لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موک معتادینو تا ویلی دی چی در اجمل سروری لتجربو چخه گت وخلی. دای پرده سربیر چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی در روختون تخنیکی کارونه هم کدی.
کارمند فنی ما هست که کارای تخنیکی شفاخانه را بپیش میبره.
پا افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پا کسترگ گوری. قاری اجمل ته هم بخوا خلکو پس په کسترګه قتل، خو اوس چې هم خپل نشه پریخي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنۍ سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس ته موتاجونو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې موتاجونو ډیر برخه د حج له عبادت څخه به برخې دي. دا چې د متاجنو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی؟ حج له متاجنو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې متاجن علاج ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې ډیری محتاجین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاتې کیږي د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه فرمایي چې اسلام پنځه بنایو دي، څلور جملې نه اخره بنا حج البیت من استطاع الیه سبیلا، څوک چې توان دی تک دی حج ولری پیغمبر به حج فرض ده. خو د حج فرضه کې شرط استطاعت ده، د استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتدین هڅه په دې پډر باندې رو دي، نو دوی خو د خپل لمونځ لاندې څه کولای، نو دوی حج به خینې څه کولای، دوی کسان چې دوی استطاعت نه لري او په دې باندې حج نه ده فرض. ا دې حج د اداین مناسک فقط دونی مور زده، په دې دونی مور زده کې هو کله چې د حج مناسک ادا کړي ته دوی حج کیږي. دا چې خپل دوی معتاد شوی دي، دا خپل دوی لوی بدمرغی ده. نو هم دغه د دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلک نه دي، چې دوی یعنی برابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوی، دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثره وخت یا نشوي او یا خمار وي، په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولای شي هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړی شي. په دې اړه د اسلام حکم څه ده؟
مناسک د حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپل ځان اخته کوي په دې نشي مواد باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان د حج د کولو له هرې نگاه ولري او د حج نه کوي، نو د دنیا نه کومړ کیږي، نو پروا نه کوي چې دا يهودي مړ شي یا نصراني، یعنی په ایمان له دنیا نه نوځي. هغه څوک حج کولای شي او مناسک ترسره کولای شي او احرام تړلی وي، نو که چیرې د احرام تړلی وي او بیا ځلته د حج مناسک ترسره کوي، خامخا چې بجې د مناسکو کې له د سره نشي تو کې نه وي او هغه شاین نه بيزان ساتلی وي. که دغه فرصت کې سد احرام تړي او مناسک ترسره کولای سد د حج کیږي، اما کله چې ابتدا نه احرام تړلو نه پويږي یا احرام نشي تړلی یا هغه سیمه د حرم ته نشي ورتللی، نو معلومدار ده د سد ته بیا نه حج ول کیږي او نه هم د مناسک ترسره کړي.
حج د موتات سره د نشي په پریخدلو کې څمرسته کولای شي
کې څوک یو محتاط دومره چې په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې د عقل په دې جریان د مناسکو د اداین کې د ځان وساتي، نو حج کې دعا قبليږي. دولس جای ډیر مهم نسل ته دعا قبليږي. د کده دولس جای د دعاګانې وکي او عزم متین غوړه کې نه دی کولای چې د خپل اعتیاد ټول پریږدي. د حج د انسان معنویت قوی کوي او د الله پاک ته نږدې کیږي. د د معنویت قوی کیږي، کله چې معنویت د قوی سو د منکرات ټوله په شمول د احتیاط د پریخودلې سي. او بل دا هم د دې څوک ولې سي په دې جریان دي ادا د مناسکو کې حد اقل یو څورز ځان وساتل د احتیاط نه، په تدریجي توګه په مرور زمان کار کار د ټولو نه بنو ځان ساتلی سي او له دغه نه پاکي. او بل هم الته د زمزم او بډې ګټه کوي په جریان د حج کې د زمزم وبچکی د زمزم او بده د وینې ټوله تسپیکي او پاکوي خو په دین شرط سړي په مدنيت وچکی.
د متادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې بل اخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دی واڅوي؟
د کورنۍ مسولیت دا ده چې دوی د خپل کورنۍ غړي باید دوی په تداوی کې باید زیار وباسي. که چیرې کورنۍ د توان ولري او وس ولري، د کورنۍ خامخا باید چې د معتاد کس وهڅوي، تشویق کړي چې حج ته بوزي. اگر څه په د باندې حج نه فرض، خو د کورنۍ کولای شي چې د په تداوی کې د حج د نقش په د باندې تثبیت کړي او له دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او وکولای شي چې هم هغه فریضه په د باندې ادا کړي او هم د احتیاط نه وساتي.
په دې برخه کې د دینی علما مسولیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې اسلام معتاد نه تښتي او لري ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض ده که څوک وایي چې به مچي د خپله لویه ګناه ده. د علماو مسولیت او مکلفیت هم دا ده چې د هغو په تداوي کې د هغو په بیرته ټولنې ته په سالمه توګه تقدیمولو کې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپلې هڅې دې وکړي او کورنۍ یې تشویق دې ته چې په دغه طریقې سره د خپل معتاد دوی تداوي کړي.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت، یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري
په مقابل د معتاد کې؟ د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوی دې باید هر څه تر زر وکړي او د هغو مدارکو نه چې یا له هغو ادرسونو نه دوی د مواد ترلاسه کړي هغه لارې دې په بندي کړي او یوغو لپاره د مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشي په څیر خرڅي، حکومت که چیرې اجازه وټاکي، نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو د حج د فرضې په اړه مو له مولوی عطا الله فزانی سره زمرد همکار محمد ایاست مک مرکا وریده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پکتیا ویلات اوسیدونکو سید احمد لس کالو راهیس نشه کوي. د یوای چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی وو، خو هلته لمړی په تاریاکو او بیا د شش په نشو وخت تاسو. سید احمد جاتوی چې تر نشه مخکې شکار جوړو، خو اوس لپښول ودلې او د نشه لګښت هم نسی پر کولای. دا چې سید احمد ولې په نشو وخت تاسو او د نشو لامل لڅ دورستونو سره مخ سوې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی ده.
مخکې خو باز دا وطن کې مکار وبل کو، بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونا بینیوله او استاذ و، بیا به دې ویل دې ته به چې پوښتنه وکړه ته څنګه ده به وي چې مونږ د ټول استمونی خستګي مو ختمه شي. چې ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅکول اوس په نشه روږدي شو، بیا به مونږ دوبۍ ته تلو په دلیارو مو پښو مزل کړله. بس چې دا غلک تاریخ مو خوړل یم بوڅ کول، بیا په لیار بیخی پیدونه نم کوم خطر سو سوالو او بیخی اره کم کوته چې ورمخت شو به مون سار تر سوالو. دوبید کې بیا م ډیر وخت یې کړلو شپې گو کوله می تیر کړل، بیا مېلته خوشی کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته د مکرونیسی کوم کار کړلو او دلته مو چپرشه وي څواخ بیا دکانونه ولا چې دلته مو بیا په تاریخو شروع خه کوي تاریخو نه. بیا یو انډیوال و چې دم مشکل جوړوي د ګرمي او دا تاریخ چې څکاوي دم رستل چې کې وله دغه کپیس نه چې واچوي د موږ د بیروین خیل په ډار 10000 کېږي. مونږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا د 10000 کېږي، هغه و چې زه په ډارو متوت کړم. مخکې به چې متوت نه ومه هلته هر کار مې کړی شو چې متوت شمه لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورودي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیږي ته کې چې دا یو نشه یی ده. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشه په حالات کې 50% نه شو کړای، ځکه چې مونږ به کله خمار شو نشه به نه ونه بس هیڅ بنو. خپل د محافظت د رقم ته کړه و چې سلو پیسدو کې یعنی 60% کور کړلو. ایور دوس هغه خپل پردای اټول رنه پاتې ول غام خو دی ټول رنه پاتې وا فقط هغه خپل هر څو واخ منیشی ته ټول ور کړایو. زمو په مل به یو شل نفر یا 22 نفر وی دی غوت ځون ته خرچه دی مو ځون ته خرچه وا. نور دا خبره بیا نشته د چې یا ز په مل ته کور وکم یا ز داس کور وکم چې سابوی مو په آینده کې په خاروشي. بس هغه خپل نه چی غام به د سراوی او خپل ضروره غم دې سراوی چې زه دا چیرته وایم چې زون زن نشاکه ما یعنی لاس کوله بکیږي چې زه رین شیشې دا شون می استعمال اوله مشر مې بچی دا و تم سمه پوری مکتب ویلې دا اوس دې حافظه قرآن دا یغه به مو ته ډیر واخواله چې لکه مسخات چې جوړیږي تو کې کوم مشکل وی یا دې زړه کې فارق وی یا دې مسخات ګردو کې یا نه کې زړه زون د ته ختموم زړه خپل بدن عذاب دې کوم غړي او ته زون جوړ کا او زړه ختم شوم. دا وړه رجالي به خاطر راځي مو دې پاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 40 15 40 0900 22 55. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم ته په خوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې مولوی شیرجان خپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان و چې په لار کې پولیس نیسي او حج ځنې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی مولوی صاحب، تام ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دی په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. خ مولوی صاحب ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکا، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې او کنه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو تا اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرج زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روانه یا؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلې دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوي؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي؟ پیسې
د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشې که.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو، لاسونه پورته که.
جمال خانه د خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول قلم غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.